برم و به رادیوی آزادی باشم. اما چون دخترای و به سنای نوجوانی بود نمیتونستم دخترای خود ایلا کنم، بلان همی کاره اما وقت کار نکرد.
خیلی ممنون خانم یوسف، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آمدین و لذات با شما گفت شنید داشتیم.
بسیار زیاد تشکر از شما، مهربانی کردین، موفق باشین.
السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مراد مودا زادی رډیو دای او ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغانستان حکومت په روان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکوونکې بولی او د خبریالانو په امنیت او خوندیتوب ټینګار کوي. لوی څارنوالي وایي چې د وشل شویش په کلنې محصا په قضیه جدي کار روان دی. د افغانستان د مهمو تحولاتو پیښو په اړه په همدې خبرونه کې اوري، خو په اول کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ولسمشر دویم مرستیال د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو نقش مهم وباله. افغانستان له آیرلند څخه نننۍ مسابقه وګټله. د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا تازه بندیزونه یوازې د ایران عوام اغیزمن کړي. د ولسمشر دویم مرستیال ویل سوله یو ملي او حیاتي موضوع ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانش نن چې نن په کابل کې د خبریالانو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته خبري کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو هڅې وستایلې.
موږ ټول افغانان د سولې د پیل شوې پروسې ملاتړ کوو او د افغانستان د متحدو دولتونو او هیوادونو چې د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي مننه کوو. هیله من یو چې ژر تر ژره د تاوتریخوالي او جنګونو د ختمېدو شاهدان اوسو.
شغلی دانش د افغانستان د سولې په بهیر کې د سیمې د هیوادونو د هڅو یادونه په داسې حال کې وکړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ په دې برخه کې د ځینو لانجو راپورونه ورکول سوي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر ویلي افغانان داسې سوله غواړي چې د تیرو کلونو پر لاسته راوړنو او اساسي حقونو یې معامله ونسي. لوی څرنوالی وایي چې د شپږ کلنې محصا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د دې څرنوالی ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي.
دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسېږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي.
محسا چې څو ورځې مخکې په کابل کې اختتاب سوی وای مړې یې تېره سه شنبه په کابل کې وموندل سو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوه کسان په دې تړاو نیول سوي چې پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. افغانستان نن له آیرلند څخه د کرکټ 15 ورځنۍ ټیسټ لوبه په 2 وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه 15 ورځنۍ مسابقه تیره جمعه پیل شوې وه. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول وار دی چې افغانستان یو ټیسټ لوبه ګټي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
آیرلند او افغانستان یو ځای د کرکټ له نړیوالو شورا څخه بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی. خوشبختانه چې د افغانستان په قربتوب سره دغه ټیسټ لوبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ستر توپیر سره وګټله او ویشو کولی چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي.
افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندستان په وړاندې کړې وه چې بایللې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپل میرمن په پلخمري ښار کې وژلې وه. د امنیت قومندانۍ ویان جاوید بشارت ویلي چې پولیسو بل تن هم نیولی دی.
د بغلان د امنیت قومندانۍ جنایي مدیریت دوه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. یو تن څو ورځې مخکې په فرحت تپه سیمه کې خپله ښځه وژلې او له سیمې تښتېدلی و.
شغلی بشارت وویل دویم تن چې په جلګه ولسوالۍ کې د دوو کسانو په قتل تورن و پرون په نهرین ولسوالۍ کې ونیول سو. په بل خبر کې ویل سوي چې د ملي اردو چارواکي وایي د سمنګان بغلان د لوی لارې په اوږدو کې له دوو ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژل سوي او دوه ټپي. د ایران ولسمشر وایي هیواد یې د واشنگټن د بندیزونو پر خلاف حقوقي قضیه ثبتوي. حسن روحاني نن په یو رسمي غونډه کې وویل چې دغو بندیزونو یوازې د ایران خلک په نښه کړي.
دنیا بدون کاری که امریکا کرده
نړۍ دې پوه شي امریکا چې کوم کار کړی د ایران د حکومت پر خلاف نه و، نه د ایران د اټومي ټیکنالوژۍ پر ضد و، بلکې د ایران د خلکو د ژوند چاپیریال د خوندیتوب او د خلکو د عادي ژوند پر ضد و.
واشنگتن د تیر کال په می میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړون څخه ووت. امریکا پر ایران بیا بندیزونه ولګول چې ویل کیږي د ایران اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. د ناټو د څلورویشت غړو او متحدو هیوادونو شاوخوا 350 تنه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. تبلیسي ته نږدې د ناټو او ګرجستان د 2019 میلادي کال د تمریناتو په نوم دغه تطبیقات 11 ورځې دوام کوي. ناټو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه تمرینات د ګرجستان لپاره مهم دی چې د ناټو او ګرجستان د پوځي او سیاسي همکارۍ د غښتلتیا لپاره د پام وړ ګڼل کیږي. ټاکل شوی چې د ناټو سرمنشي به د دغو تمریناتو پر مهال ګرجستان ته ولاړ شي. او د هالند د اوترخت ښار په یوه چم کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښې انګیزه شایي تروریستي وي. د اوترخت پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې د ښار په یوه چم کې دغو ډزو ګڼ کسان ټپیان کړي، سیمه کله بنده سوي او پیښه څیړل کیږي. د هالند صدر اعظم مارک روتی د دې پیښې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. د پولیسو په پیغام کې ویل سوي چې سیمې ته د مرستې لپاره سرخیل وتکې هم لیږل سوي دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان لمریز کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي رپورټونه ټکن ورکوونکي بولي. په روانه خبرونه کې دا هم وویل چې په روزګان کې بیا خبریالان له دولت او د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې جګړه ختمه کړي. لوی څارنوالي وایي د وچل شوي شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی.
تلاش میشه تا هرچی عاجل تحقیقات څارنوالي تکمیل و دوسیه به محکمه فرستاده شود.
د کندهار ځوانانو په رضاکار ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه دوامدار کمپاینونه پیل کړي دي.
داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو، هوایی ډګر کې، لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو، او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې کتابتونونه جوړ.
په نیوزیلند کې په دې وروستیو کې په دوو جماعتونو د برید په مسأله هم د وروستیو تحولاتو رپورټ په همدې خپرونه کې اوري. او مخکښې ښځې اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې دی. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال پروان المریس کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکې غني او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. سرور دانش د دوشنبه پر ورځ د خبریالانو د ملي ورځې په تړاو یوې ناستې ته ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په تیرو دولسو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 29 پیښې ثبت شوې دي. د موضوع جزئیات د ناجیه ساپۍ په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال منځل کیږي چې د هدفي وژنو او اختطاف په ګډون د بیلابیلو تاوتریخوالو پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم پر روان المریز کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي راپور ټکان ورکوونکی ګڼي او د خبریالانو په خوندیتوب ټینګار کوي. ښاغلی دانش د خبریالانو ورځې په تړاو جوړې شوې ناستې ته په دې اړه وویل:
کوم راپور چې خپور شو واقعا چې ډېر زړه بوګنون کې ده. دا د ډېرې خوشنۍ ځای دی چې لږ تر لږه 13 خبریالان وژل شوي. خو باید د خبریالانو ورځې نه په الهام د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د دوی وضعیت ته باید جدي پام وشي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز موندنې ښیي چې په 1990 لمریز کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 29 پیښې ثبت شوې دي. دغه مرکز وایي په دغه کال کې د دا ډول تاوتریخوالي له امله 13 خبریالان او 2 د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. راپور ښیي چې سږ کال د خبریالانو هدفي وژنې ډېرې وي. د خبریالانو د مرکز په راپور کې وړاندې ویل شوي چې 13 خبریالان د داعش ډلې، 15 د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او دوهم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په هدفي وژنو، بمي چاودنو او جګړو کې 94 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې اړه وویل،
د بیان ازادي د یوې ټولنې له اساسي حقوقو شمیرل کیږي. همدارنګه آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ازادیو او حقوقو انعکاس کوونکي دي. په خبریالانو او د رسنیو په کارکوونکو حملې، په ملکي وګړو حملې دي چې یو غټ جنایت دی.
بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وایي چې د خبریالانو د مرکز دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو ارقام تر دې لوړ دي. که څه هم له تېرو 15 کلونو راهیسې افغان خبریالان او رسنۍ د زور زیاتی کوونکو د مافیت لامل زوریدلی، خو دوی وایي د دغه ناوړه فرهنګ سره مبارزې ته ژمن دي. افغان خبریالان وایي د خبریالانو د 95 سلنې وژنو عاملین له مجازاتو معاف دي. د دوی په وینا که چیرې زورواکي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین پیدا او مجازات نه شي، دا به د خبریالانو په کارونو ناوړه اغیز وکړي.
و امریدل چې افغان ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش نن ویل چې پر روان مریض کال کې د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ریپورت ټکان ورکون کېده. سرور دانش دا خبرې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت وی ناشته توکړه. بل ورته په روزګان کې خبریالانو د وینې په ورکولو د وشل شو خبریالانو نقمرې ته په ورتک سره غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړه پای ته ورسیږي. دوی وایي له وینې ورکول څخه هدف د دادې څو خکیل خواوی په خپل منځ د جګړې خکیل خواوی په خپل منځ کې سوله وکړي. په دې اړه نور حال د صدرېرو خبريال شریف الله شرافت له اورزګان راکوي.
په اورزګان ولایت کې میشت خبريالانو دولت او وسلوالو طالبانو ته خواست وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د کابو وشتمه چې د خبريالانو د ملي ورځ سره برابر ده، په اورزګان ولایت کې میشت خبريالانو لومړی په دغه ولایت کې د وجل سوي خبريال احمد امید خپلواک مقبره ته ورغله او د هغه روح ته د لوی خدای جل جلاله دربار ته د مغفرت او بخښنې لاسونه پورته کړه.
عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني ذل في غران مبين.
دغه خبریالان وروسته د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ولاړه او هلته یې د جګړې قربانیانو ته د خپل تنوینه ورکړه. دوی وایي له وینې ورکولو څخه یې هدف دا دی څو شکیلې خواوې په خپلو منځونو کې سوله وکړي. دوی زیاتوي چې نور د جګړې له راپورونو ستړي سوي دي. په دغه ولایت کې میشت خبریال احمد شاه جواد او سمیع الله ممنون ازادي راډیو ته داسې وویل،
نو هیله مو دا ده چې زموږ ټول افغانان داسې افغانان دي او مري، نو د دواړو غاړو څخه مو هیله او توقع امید دا دی چې سولې ته لار ژر تر ژره هواره کړي، سوله وکړي او د سولې د خبرو کې خنډونه رامنځته نه کړي.
جګړې د دغو رپورټونو څخه باور وکړي ستړي سوي چې هره ورځ د خپلو افغانانو په یو نوم په بل نوم باندې په هغوی باندې رپورټونه جوړوو چې دومره کسان وژل سوي دي، دومره ژوبل دي. پرېږدې افغانانو ته د سولې په دغه فرصت کې چې اوس د سولې خبرې روان دي راسي سولې ته.
دا اورزګان خبریالان هم دا راز غوښتنه کوي چې د جګړې شکیل اړخونه دي د ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. دوی له افغان دولت څخه دغه راز غوښتنه وکړه چې د خبریالانو دوسیې په جدي توګه وڅېړي او مجرمین یې په سزا ورسوي.
له دولت هم غوښتنه او هیله بیا دا ده چې هغه دوسیې چې د خبریالانو دي او څوک یې نیولې وي مجرمین، نو هیله مو دا ده چې هغه مجازات کړي او په سزا ورسي.
ټول عمر پر حقایقو باندې باس کوي، نو زما د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې د خبریال ژوند ته پاملرنه وکړي او د دوی ته د ژوند زمینې مساعدې کړي تر څو په ټولنه کې دغه شته ستونزې او ناخوالې ورکې شي.
دا په داسې حال کې دي چې یوازې له تیرو څو ورځو راهیسې په خوست ولایت کې یو خبریال د ناپیژاند وسلوال له لورې ووژل سو او یو بل خبریال بیا په هلمند کې د یوې چاودنې پر مهال سخت ژوبل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند آزادی
خزینه ته سړي اجازه نه ورکي چې دوی تاسو تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. افغانستان لوی څارنوالی وایي چې د وژل شوې شپږ کلنې محسا په قضیه جدي کار روان دی او ډېر شر به یې څېړنې بشپړې شي. محسا د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په پنسد فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي دي چې په خپل جرم هم اعتراف کړی دی. بلخوا د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهانو اندېښنه ښودلې ده چې ډېری جرمي قضیې په خپل ټاکلي وخت نه څېړل کېږي. نور حال د اکرام الله اکرام په رپورټ کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د شپږ کلنې محسا د قتل د دوسیې د څېړنې لپاره پلاوی ټاکل شوی او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به ډېر ژر دوسیه سترې محکمې ته واستول شي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. دی وایي د دغه قضیې په اړه به د عدالت په نظر کې نیولو سره په قاطعیت او جدیت څېړنې کېږي. هڅه کېږي چې ژر تر ژره د څارنوالۍ تحقیقات پای ته ورسېږي او دوسیه محکمې ته واستول شي تر څو محکمه ورته سزا وټاکي. او د افغانستان لویه څارنوالي به هم د محکمې هغه پرېکړه چې د قانون له مخې صادره شوې د محاکمو د احکامو د پلي کوونکي مرجع په توګه تطبیق کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د محسا د قتل دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. محسا هغه شپږ کلنه ماشومه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ اختطاف او د سې شنبې په ورځ یې د کابل په پنجصد فامیلي سیمه کې مړی وموندل شو. د کابل پولیسو د قتل په تور دوه تنه نیولي چې خپل جرم یې هم منلی دی. د وژل شوې محسا پلار په شهزاده سرای کې صرافي کوي. تورنو کسان ویلي چې وژل شوې محسا یې د پیسو لپاره تښتولې او وروسته وژلې ده. دغه پیښې په افغانستان کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر ډېری کارکوونکو د وژونکو د ډاګیز اعدام غوښتنه کړې. همداشان په بېلابېلو ولایتونو کې د وژل شوې محسا د کورنۍ لپاره د عدالت غوښتنې لاریونونه هم ترسره شوي او د دوشنبې په ورځ په کابل کې په دې تړاو یو مظاهره هم وشوه. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابل د شهزاده سرای صرافانو هم کاربندیز وکړ او وویل چې دوی د محسا قتل سخت اندېښمن کړي دي. د صرافانو د ټولنې رئیس حاجي میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې اختطافونه زیات شوي چې یوازې د صرافانو د اختطاف لس قضیې رامنځته شوي دي. ښاغلی صافي له حکومت غوښتنه کړې چې دغه قاتلین دې ژر اعدام کړي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ډاډ ورکوي چې یا د دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول شي او د سزا ورکولو پریکړه د سترې محکمې صلاحیت دی. دا ډاډ داسې مهال څرګندېږي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په مسؤلینو د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې د تورونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو قضیې لا هم په لوی څارنوالۍ کې د څارنوالانو په میزونو پرتې دي. په ورته وخت کې د حقوقي او سیاسي علومو استاد هارون ستانکزی وایي د قضیو د څېړنې لپاره د قضایي اجراتو په قانون کې وضاحت شته چې باید په څومره موده کې وڅېړل شي. خو په خبره یې ډېر ځله د څېړنو پروسه له خپلې قانوني مودې اوړي. دی وایي د جزایي دعوو د اثبات پروسه په ټوله معنا روښانه او څرګنده ده. اړتیا نشته چې ډېر زیات وخت پرې تیر کړو. که چیرې زیات وخت پرې تیریږي دا غیر قانوني عمل دی او باید خپل مسؤلین هم تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. نوموړی وایي د جزایي اجراتو په قانون کې که څوک کوم جنایت ترسره کوي پنځه اویا ورځې د دعوې د اقامې لپاره، دېرش ورځې په ابتدایا او دېرش ورځې په استناف محکمه کې او دغه شان شپېته ورځې هم په ستره محکمه کې په پام کې نیول شوي چې باید په یو سل پنځه نوي ورځو کې حکم وروستی شي. خو که د اعدام موضوع وي باید تر څوارلسو ورځو پورې حکم د توشی لپاره ولسمشر ته واستول شي او تر توشی وروسته په لس ورځو کې عملي شي. ښاغلی ستانکزیا وایي د دوی د معلوماتو له مخې د افغانستان د سترې محکمې لخوا او پنځه څلوېښت مجرمینو ته د اعدام سزا ورول شوې خو ولسمشر دغه سزا نه ده توشی کړې. نوموړی له ولسمشر غنی غوښتنه کوي چې په اعدام د محکومو شویو کسانو حکم توشی کړي تر څو په راتلونکي کې د نورو خونړیو جرمونو مخه ونیول شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کونړ ولایت کې د یک شنبه پر ورځ د ولسی تړون د پروګرام د پیژندګلوي او د یاد پروګرام د ښه عملي کولو لپاره مشورتي غونډه وشوه. اوس مهال په کونړ کې د مرکز اسداباد په ګډون په څلورو اداري واحدونو کې د ولسی تړون د میلیونونو افغانیو پروژو باندې کار روان دی. د دې موضوع جزئیات له کونړ د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د ولسی تړون ولایتي مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کونړ په دری ولسوالیو او مرکز اسداباد کې بیلابیلې پروژې لري.
اسداباد مرکز، چوکۍ ولسوالۍ، نارنګ ولسوالۍ او د دری پیچ ولسوالۍ د صحي اوبو رسول دي. هغه خلک چې دوه کیلومتره د کلو څخه پیاده مزل کوي او هغه سړک نه لري، د دغو سړکونو جوړول دي او بل د کلیوالي په سطح باندې د اوبو لګولو شبکې جوړول دي، یعنی د کانالونو، محافظوي دیوالونو، بندونو د دې جوړول دي. د برق په سکتور کې د لمرانی برېښنا، اوبو څخه برېښنا، د بایوګاز دغه برېښنا مونږ ورته تهیه کوو.
په کومو سیمو کې چې د ولسی تړون پروژې پیل شوي هغوی له کارونو خوښتي. د څوکۍ ولسوال شاخص راو ابرار وایي
ولسی تړون دغه ملي برنامه داسې پروګرام دی چې ټول هغه د ولس مشکلات او ستونزې او د منطقې مشکلات په هغه کې راغستل شوي دي، او دغه پروګرام چې دی د ولسونو دپاره د ولس په خوښه باندې پروژې تطبیقي کاملا مؤثر دی. چې په څلورو برخو کې مثلا دپاره دوی کار کوي، چې یو د اوبو برخه ده، پاک اوبو د رسیدګۍ برخه ده، د ابیارۍ برخه ده، د برق برخه ده، د سړکونو د جوړونو برخه ده.
د ولسي تړون څخه د پاتو ولسوالۍ ولسونه او ولسوالان بیا له مسؤلینو غواړي چې باید د دوی په سیمو کې هم یاد پروګرام پلی کړي. د نورګل ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي دوی ته تل ولسونه راځي او ترې په خپلو کلیو کې د ولسی تړون پروګرام غوښتنه کوي. دوی هم له مسؤولو چارواکو غواړي چې په نورګل کې ورته د ولسی تړون پروژې منظور کړي.
زما غوښتنه دا ده چې په ټولو ولسوالیو کې د ولسی تړون لپاره د کار بستر جوړ لې، او په ټولو ولسوالیو کې خلک ډېر لیواله دي. هیله مند یم چې د نورګل ولسوالۍ وړوند نورو هغه ولسوالیو کې چې دا کار پکې لا نه دی پیل شوی پیل شي، څو خلک مطمئن شي او خلکو اندېښنې ختم شي.
د یاد پروګرام مسؤول انجینر محمد اسماعیل ظریفي بیژمنه کوي چې کومې ولسوالۍ ترې پاتې دي په هغو کې به هم ډېر زر د خلکو غوښتنو سره سم کارونه پیل شي.
درې مرحلو کې به دغه ټولې ولسوالۍ د کونړ د ولایت تر پوښښ لاندې راځي د لومړي سره سم، نو انشاءالله هیڅ کلی او هیڅ ولسوالۍ به د دې پروګرام نه محروم نه پاتې کېږي.
یو شمېر کسان بیا وایي له دې وړاندې د هیواد په اکثرو سیمو کې د ملي پیوستون پروګرام هم پلی شوی چې ډېری پروژې په سمه توګه نه دي ترسره شوي. ستلی کوهنی وچ شوی، جوړې کړې لارې کوڅې ویجاړې شوی، او د ډیزلی برېښنا جرناتورونه هم وران ویجاړ پراته دي. دوی د ولسی تړون له مسؤلینو غواړي چې د نوي پروګرام د پروژو پوره څارنه وکړي، څو د کلیوالي شوراګانو یو شمیر مشران پکې بیا جبونه ډک نکړي او یا یې هم په سیمټو خپل کورونه جوړ نکړي. د ولسی تړون مسؤلین بیا ژمنه کوي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د ولس حق وخوري او یا یې په شخصي جبونو کې واچوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د نیوزیلند په کرایسټچرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې د 500 مسلمانانو په غنې وژنې تورن استرالیایي برنتون تارانت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. نوموړي ویلي دي چې دی به په خپله له ځانه دفاع وکړي. په عین حال کې یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پارونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
په نوې زیلند کې پر دوو جماعتونو په برید تورن په محکمه کې د ځان د دفاع لپاره مدافع وکیل رد کړی دی او وایي چې په خپله به د ځان دفاع وکړي. د تیرې جمعې په ورځ یو وسلوال کس د نوې زیلند د کرایسټ چرچ ښار په دې جماعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 50 کسان ووژل شول او 44 نور ټپیان شول. په دې برید تورن برنتون تارانتا محکمې مدافع وکیل ټاکلی و. نوموړي ویلي دي چې د محکمې په جریان کې به خپله د ځان دفاع او استازیتوب وکړي. ریچارډ پیټرز چې په لومړنۍ محکمه کې د ترنت مدافع وکیل و، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي نوموړي د ته په ډاګه وویل چې نه غواړي مدافع وکیل ولري. ترنت چې اصلا د استرالیا تابعیت لري د شنبې په ورځ د مارچ په 14مه د یوې محکمې لخوا په قتل تورن شو. د لومړنۍ محکمې قاضي ویلي چې پر نوموړي به وروسته نور تورونه هم ولګول شي. سپین پوستی ترنت چې ویل کېږي د نورو نژادونو پر ضد افراطي توپیري عقیده تعقیبوي، د کرایست چرچ ښار جوماتونو ته له ننوتو مخکې یوه اعلامیه خپره کړې وه چې په هغه کې د اسلام پر ضد خپلې نظریې لیکلې وې. په همدې حال کې د نیوی زیلانډ یوې محکمې د دې هیواد یو وګړی د کرایست چرچ پر جوماتونو د ترنت د حملې د ژوندي جریان د ویډیو په خپرولو تورن کړی دی. د راپورونو له مخې تورن ځوان هلک دی چې هویت یې نه دی افشا شوی، خو محکمې نوموړی د تشدد په پارونه او د جوماتونو پر عکسونو د دې عبارت په لیکلو تورن کړی چې هدف ترلاسه شو. د څارنوالانو په وینا د 13 کلن هلک ته ښایي د هر جرم په خاطر د 14 کلونو حبس سزا ورکړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا تورن اوس مهال په ضمانت خوشي شوی او محاکمه به یې د ترنت له محاکمې 3 ورځې وروسته د اپریل په 8مه نیټه پیل شي. د کرایست چرچ پر 2 جوماتونو د مارچ د 15مې نیټې حمله د نیوزیلنډ د تاریخ تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په دې حمله کې 2 افغان الاصله وګړي هم وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت د وژل شویو کسانو نومونه متیولا ساپای او حاجي داود خودلی. د حملې په نورو قربانیانو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان، اردن، بنگلادیش، مصر، اندونیزیا، مالیزیا او امریکا وګړي هم شامل دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په 2 جمعهتونو کې د 500 مسلمانانو په غنې وشنې تورن استرالیایی برنتون ترنت وایي چې په محکمه کې مدافع وکیل ته اړتیا نه لري. په عین حال کې به یو بل 13 کلن ځوان هم پر انټرنیټ د دې حملې د جریان د ژوندۍ ویډیو د مستقیم نشر او د تشدد د پراونکو پیغامونو په خپرولو تورن شوی دی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر 4 بجو ل ازادی رادیو.
تاسی زمون غکل ازادی رادیو اوری د خبرونه په دوهمه برخه کې د مخکخه خزو نیس پروگرام هم خبريږي.
ستاسو ل پیغامونو
عزیزیم د لوګر ولایت محمد اغی ولسوالینا دا وزارت معرفت حکومت طرحه جوړه کړې ده د خون کو د ماشونو په باره کې. په دې باره کې تر اوسه پورې اقدام نه ده شوی. ډیر مننه ل ازادی رادیو.
زدا افغانستان پر حکومت باندې دا رخ کوم چې د پاکستان په چمو باندې نه تیروځي. 40 کاله کېږي دا اور په افغانستان کې پاکستان جوړ کړی دی. زه قسم خورم د خدای په ذات قسم خورم چې پاکستان قوت ولري که تاسو تکښینی. نو زه د حکومت څخه خواهش کوم په دې خبرو شی نه جوړیږي، اقدامات دي وکړي. مؤثره نتیجه په افغانستان کې د چاپو ترسره کول دي او د مخالفینو د کمربندو او شاته د عسکرو تا کول دي. ځکه چې په هر ولسوالۍ کې یو چاپه وویل شي بل اخره دغه مخالفین چې دي زه وینم بیا چې تر 2 ورځو پورې نه ګوشي جیبته اچولی شي او نه توپک ګرځولی شي چې چاپي کرار شي بیرته خپل فعالیتونو ته بیا ادامه ورکوي. نو لای خپل د لیزرو توپک څخه د شپې کار اخلي خپل د دربنو څخه. نو زه خواهش کوم چې د افغانستان حکومت اقدامات وکړي. دا د پاکستان دوه رنگه سیاست دی. په لحاظ د خولی وخت مه ضایع کوه. په دې خبرو شی نه جوړیږي. ته باور وکړه چې طالبان مستقل نه دي، آزاد نه دي، د پاکستان په جنګالان دي. اکثره تلویزیونو ته نه حاضریږي، په تلیفون خبرې کوي، میډیا ته نه حاضریږي، ځکه چې دا د پاکستان جنګالان دي. په نامه د چا دي؟ په نامه د چا دي؟ یو مستعار نومان یې پر ځان ایښی دی. وسلام، السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. تاسو زمونږ غږله آزادي رادیو اوري. آزادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان